Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1416 نیوی د ساور 14 او د میلادي 2018 د می 14 د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د کندوز د قلایزال ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د افغان ځواکونو د هلو ځلو او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. لومړی د دې سات خبرونه. د هندي او پاکستاني پوځیانو ترمنځ په ډزو کې دوه ملکیان ووژل شول. د ایران ولسمشر د جمعې د ورځې انتخابات د ایرانیانو لپاره د تاریخي پریکړې ورځ وبلله، او په بوسنیا کې د یوې الوتکې د لوېدو له کبله 15 تنه مړه شول. د خبرونو تفصیل. د کندوز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي 300 بې ځایه شویو کورنیو ته بشري مرستې رسولې دي. په همدې حال کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د بې ځایه شویو له هرې کورنۍ سره د ډاکار موسسې او د ناروې د مهاجرت د ادارې په همکارۍ 8000 افغانۍ نغد مرسته هم شوې ده. د کندوز د والي ویان محمود دانش تېره شپه ازادي راډیو ته د دې مرستو په اړه وویل، پر نغدي مرستې سربیره د لوبیا، دالو او د جامو او د تشناب د وسایلو په ګډون 12 قلم مواد هر کورنۍ ته ورکړل شوي دي. سلګونه کورنۍ د کندوز د قلایزال، خاناباد، باغی میری او یو شمېر نورو سیمو د ناامنیو له امله کندوز ښار ته کډه شوي دي. د افغانستان د حکومت د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وایي، افغانستان له تروریزم سره د مبارزې لپاره د نړۍ یووالي ته اړتیا لري. محمد محقق بامیان ولایت ته په سفر کې د ازادي راډیو له خبریال سره په مرکه کې وویل، په افغانستان کې د امریکا حضور د متحدو ایالاتونو د نوي حکومت په پریکړو پورې تړلی دی.
بستگی داره به که امریکا خودشان میخواد چی نقش داشته باشه.
دا په دې پورې تړلی ده چې په خپل امریکا سره ډول رول غواړي. آیا له افغانستانه ووزي؟ آیا غواړي د افغانستان په نوم له یوې جبهې څخه ووزي؟ او یا دا ده چې نه غواړي افغانستان بیا تروریزم ته وسپاري؟ دا په داسې حال کې ده چې متحدو ایالاتو په دې غور پیل کړی چې آیا افغانستان ته نور ځواکونه واستوي او کنه. متحده ایالات دا مهال په افغانستان کې 8400 سرتیری لري چې زیاتره د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلام مشورې دنده لري. بریتانیایي رسنۍ خبر ورکوي چې د لندن په هیترو نړیوال هوایي ډګر کې یو افغان ماشوم یوازې موندل شوی دی. راپورونه وایي د بریتانیا د یوې محکمې قاضي پریکړه کړې ده چې دغه 12 افغان هلک ته د ټولنیزې څارنې مرسته ورکړی شي. د بریتانیا هاف پوست خبرونه وایي دغه هلک ویلي چې مور یې په دې هدف چې دی به په بریتانیا کې آرامه ژوند وکړي لندن ته ولېږه. د هند او پاکستان ترمنځ په لنجمن سیمه کشمیر کې د دواړو هیوادونو د سرتیرو د ډزو په تبادله کې دوه ملکي وګړي وژل شوي دي. دواړه خواوې یو بل د تیرې ورځې د برید له کبله ملامتوي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ملکي ادارې ویلي چې په دې وسلواله نښته کې دوه کسان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. پاکستان وایي د آسیا، افریقا او اروپا لپاره د چین د ورېښملار د طرحې په لړ کې له چین سره د 500 میلیون ډالرو په ارزښت نوې موافقې لاسلیک کړې. چارواکو پرون شنبه وویل دا موافقې پر هغې 500 میلیارد ډالرې ژمنې سربېره دي چې مخکې د پاکستان چین د اقتصادي دهلیز یا کوریډور لپاره شوې دي. د بوسنیا هرزګوینا موستر ښار ته نږدې پرون یو وړه ملکي الوتکه ولوېده چې په نتیجه کې 15 کسان مړه شول. د سیمې د پولیسو یو افسر ویلي چې په وژل شویو کې درې ماشومان دي. راپورونه وایي تر دې مخکې چې الوتکه پر مځکه ولګېږي اوري واخیست او ټول سپرلی مړه شوه. د اوکرين چارواکي وایي د دې هیواد په اودیوکا ښار کې د روسي پلوه بلتون غشتونکو په ډزو څلور ملکیان وژل شوي او یو سخته پیښه وای دی. د اوکرين د ختیځ دونیتسک سیمې والي په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د تیر ماښام په ډزو کې د څلورو وژل شویو په منځ کې درې تنه ښځې دي. د اوکرين حکومت ځواکونو له 2014 کال راهیسې د دې هیواد په ختیځو سیمو لوهانسک او دونیسک له هغو وسلوالو سره جګړه کوي چې کیف وایي روسیه مالی او پوځي ملاتړ کوي. او پرتګالي سندرې د یوروویژن د سندرو د کالنۍ مسابقې لومړی مقام وګاټه. اټکل کېږي چې دا مسابقه به په نړۍ کې شاوخوا 200 میلیون تنو په مستقیم ډول کتلې وي. په دې سیالۍ کې چې د تیر کال د ګټونکي هیواد اوکراین په پلازمینه کیف کې وشوه، د پرتګالي سندرغاړي سالفادور سوبرال سندرې لومړی مقام خپل کړ. تیر کال اوکراینۍ سندرې لومړی مقام ترلاسه کړی و. سږ کال دوهم مقام بلغاري او دریم مالدوویایي سندرې وګوټ. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 3.5 څپه اوري. د کندوز د قلعه زال د برتنی ول لپاره پراخ عملیات پیلیږي.
ان شاء الله په همدغه روانه جمعه کې باید مثبت بدلون د کندوز په امنیتي وضعیت ته وګورئ.
د اروزګان امنیت قمندان وایي په دغه ولایت کې زر میله درنې او سپکې وسلې ورکې شوې دي. د ولسي جرګې ځینې غړي د لرې پرتو سیمو د ځواکونو د تجهیز غوښتنه کوي.
دا درې کاله کېږي موږ وزرونه کوو نارې وایو چې د خدای په لحاظ یا یو ټانک راکړي یا یو داشکا.
د ګوندونو ترمنځ د توندو الفاظو پر کارولو ځینې وکیلان او کاربوهان اندېښته شي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. د شمال ختیز د اتسپینزر زون د پولیسو قمندان وای د کندوز د قلایزال ولسوالۍ د بیرتنی ولو پلان چمتو دی او ډیر ژر به دا ولسوالۍ بیرتونی ول شي. مل پاسوال شیر عزیز کامول ازادي راډیو ته ویل چې د کندوز په هغو سیمو کې به هم ډیر ژر پوځي عملیات وشي چې د دولت وستوال مخالفان مرکزونه او پټنځایونه پکې لري. د کندوز په ځنګړی ډول د دې ولایت د قلایزال ولسوالۍ د جګړو له امله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. د موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کړي.
د 1800 زون د پولیسو قمندان شیر عزیز کامول وای په نږدې ورځو کې به د دولت له وستوال مخالفانو څخه د کندوز د قلایزال ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل شي. مل پاسوال کامول تیر شپه ازادي راډیو ته ویل افغان هوایي ځواک او د ځانګړو ځواکونو سرتیري هم د قلعهزال ولسوالۍ د بیرتنی ولو لپاره په کندوز کې له مشتو ځواکونو سره همکاري کوي.
موږ د قلعهزال د ولسوالۍ واپس نیولو ته هیڅ نو مشکل نه لرو او هغې لپاره پلان لرو. انشاءالله په همدغه روانه جمعه کې به د مثبت بدلون د کندوز په امنیتي وضعیت ته وګورئ. زموږ داسې پلان ده چې موږ یو ساحه ده دغه ټول باید یعنې شین دن باید دغه به ټول موږ تصفیه کړو او پاک کړو.
د 1800 زون د پولیسو مشر وایي په تېرې یوه میاشت کې په کندوز کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د 15 قمندانانو په وژل کېدو سره هغوی ته سخته ضربه رسېدلې ده. وسلوالو د مای میاشت په شپږمه نیټه د کندوز په لویدیځ کې د قلعهزال ولسوالۍ ونیوله او څه د پاسه یوه اونۍ وړاندې د کندوز تخار پر لویه لاره د یو شمېر امنیتي پوستو په نیولو سره د لار وتړله. د 1800 زون د پولیسو مشر شیر عزیز کامول وای د کندوز تخار لویه لاره اوس د خلکو په مخ پرانستل شوې ده. وسلوال ترې پر شاتم بول شوي او اوس مهال د دوی ځواکونه د هغو سیمو په تصفیه کولو لګیا دي چې د دې لارې امنیت ته ګواښ جوړوي. په کندوز کې وروستیو جګړو سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای کړې دي او وروستیو جګړو یو ځل بیا د کندوز ښار اوسیدونکو ته د دې ښار د بیا سقوط په اړه اندېښنې پورته کړې دي. د قلعهزال ولسوالۍ یو مېرمن چې له خپلو ماشومانو سره کندوز ښار ته کډه شوې د ازادي راډیو خبرې هلته ویل له سختو ستونزو سره مخ دي.
د تفلکه معمی افتابی دامی چهار دیوالی هستیم.
قلعه‌زال ولسوالی که جنگ و مگ مجبور شو چه لخپل و سیمو چه خبو وزو و ده کندوز خار تراشو.
خود اتس و اتس پینزر زون ده پولیس و مشر تینگار که ویچه کندوز خار تا هیچ دول گواخ متوجه نده او پنی زیراتلون که بعد ده ولد پا امنیتی وزیت که ده پانور مثبت بدلون راشی. د دولت وسوال مخالفان په تیر شوخه یو نیم کال کې دوه ځله وتوانېدل چې د کندوز ښار د لنډ وخت لپاره ونیسي.
سره له دې چې امنیتي چارواکي د کندوز د ناامنو سیمو د تصفیه کولو ډاډ ورکوي، خو د ولسي جرګې ځینې غړي د هیواد پر امنیتي وضعیت اندېښنه لري او ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونه دي د ناامنو سیمو امنیت خوندي کړي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي پرون د جرګې په عمومي غونډه کې وویل ناامني، اداري فساد او بیکاري د هیواد لوی ستونزې دي. په عین وخت کې د جرګې ځینو غړیو د امنیتي ځواکونو د تجهیزولو په برخه کې اندېښنه څرګنده کړه. د دې موضوع تفصیل خان محمد سیم وړاندې کوي.
د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د هیواد پر ناوړه امنیتي وضعیت د جرګې د غړو د اندېښنو تر څرګندونو وروسته وویل دغه ټولو ناخوالو ته باید رسیدنه وشي.
بیکاری، ناامنی، بیوزلی او فساد د افغانستان عمده ستونزې دي چې د افغانستان خلک ترې په جدي توګه ځورېږي. موږ او دولت په ټوله کې باید دغو ناخوالو ته رسیدګي وکړو.
ښاغلی ابراهیمي وویل ولسي جرګه چې له خلکو سره همیشنۍ اړیکې لري باید په دې اړه خپل مسؤلیت ادا کړي. د ولسی جرګې یو شمیر غړي د اندېښنې هم ښیي چې په ځینو ولسوالیو کې امنیتي ځواکونه په لازمه توګه نه دي تجهیز شوي او اضافي ځواکونه او مهمات پر وخت نه ورسیږي. د جرګې غړي عبدالقدیر د پکتیا ولایت د ګومل ولسوالۍ د امنیت قماندان د معلوماتو له مخې وویل یاده ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو لخوا محاصره شوې او دوی پر وړاندې کافي تجهیزات نه لري.
دا د دې د خلی خبرې کوم د درې کاله کېږي موږ وزرونه کوو، نارې وایو چې د خدای په لحاظ یا یو ټانک راکړي یا یو داشکا سو موږ د دشمن مقابله وکړی سو.
په ورته وخت کې د جرګې یو بل غړی عبیدالله بارکزی وایي چې مرستندویه هیوادونه او نړیواله ټولنه د افغانستان ته د اضافي سرتیرو د لیږلو پر ځای افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي کړي.
پیواز د دې چې خارجان فوجان رالیږي، فوجان دې نه رالیږي، زموږ اردو، زموږ پولیس، زموږ نظام دې تقویه کړي. موږ یو نظام لرو، اردو لرو، پولیس لرو، دا د حل لار نه ده، زموږ جنګ دې نه اوږدوي.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د سیمه ییزو امنیتي ځواکونو له غوښتنې سره سم هرې سیمې ته کافي تجهیزات ورلیږل شوي او په شمالي او ختیځ ولایتونو کې د وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره هڅې روانې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش آزادی رادیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې کومې سیمې چې د وسلوالو له ګواښونو سره مخ دي ټولې به تصفیه شي.
آزادی خبری مجله اوري.
د اورزګان ولایت امنیت قماندان وایي چې زر میله سپکې او درنې وسلې په دغه ولایت کې ورکې دي. د اورزګان ولایت امنیت قماندان مل پاسوال غلام فاروق سنگری ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د مخکنیو امنیت قماندانانو د قماندانۍ په محل دا وسلې بې درکه شوې دي. په عین وخت کې یو تن مخکنی امنیت قماندان د سنگری دا اداره دوي. په دې اړه له اورزګان د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور.
امنیه کماندان مل پاسوال غلام فاروق سنگری د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې څه باندې زر میله سپکې او درنې وسلې نه درک دي او اوس هیڅ ډول اسناد وجود نه لري چې چا وړي دي. نوموړي وایي چې دغه وسلې د مخکنیو امنیه کماندانانو پر مهال ورکې سوي چې یو شمېر هغې خپله هم ورسره وړي دي. ښاغلي سنگری دا ونه ویل چې دغه وسلې د کوم کماندان په وخت کې ورکې سوي دي.
با کومکی آیت با صلاحیت وزارت داخل
زچ کل اورزګان تر اغلم د کومندان په حیث سلاوی کمی وی او رسته می د کورنی چارو د وزارت د وایحت په همکاری پلټونی پیل کړي چې دغه پلټونو په پایله کې موږ دا معلومه کړه چې 3000 میله سپکه او درنې وسلې نه درک دي. موږ وتوانیدو 2000 میله سلامو پیدا کړه خو 1000 میله لا هم نه درک ده.
2000 میله طلب شوه را تثبیت کنیم.
په ورته وخت کې یو تن مخکینی امنیه قماندان غلام سخی روغ لیونی هم د امنی چې وسلې ورکې دي خو د سنگری دغه ادعاوې په کلا کړه دوي چې وایي ګڼې مخکینی امنیه قماندانانو وسلې له ځان سره وړې دي. نوموړي وایي چې دغه وسلې په جنګ کې تخریب سوي او یا هم د دشمن لاس ته لوېدلې خو راپور یې مرکزي ادارې ته نه دی ورکول سوی.
یعنې دا ورکې نه دي، دا سلاګانې چې مصرف شوي دا دشمن وړي او مصلب دا پور نه تر سوای هغه وخت چې بچولا خان کمانډان دا میو هغه نه ورسته ابدالي جو هغه وخت دا سلاګان نه را درکړي.
دا په داسې حال کې ده چې اورزګان ولایت ته په تېر یو کال کې څه باندې اووه امنیه قمندانان راغله او بیرته ولاړه چې د یو سرچینې د معلوماتو له مخې اوسنی امنیه قمندان هم له دندې لرې سوی او پر ځای د 404 میوانځون مرستیال رحمت الله صدیقي د سرپرست په توګه ټاکل سوی.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:15 دي. دا هم د دې خبرې مجلې د مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. د کندوز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي 304 شپېته بې ځایه شویو کورنیو ته بر بشري مرستې رسولی دي. د افغانستان د حکومت د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وایي افغانستان له تروریزم سره د مبارزې لپاره د نړۍ یووالي ته اړتیا لري. بریتانیایی رسنۍ خبر ورکوي چې د لندن په هیترو نړیوال هوایي ډګر کې یو افغان ماشوم یوازې موندل شوی دی. د هند او پاکستان ترمنځ په لنجمنه سیمه کشمیر کې د دواړو هیوادونو د سرتیرو د ډزو په تبادله کې دوه ملکی وګړي وژل شوي دي. پاکستان وایي د آسیا، افریقا او اروپا لپاره د چین د ورېښم لار د طرحې په لړ کې له چین سره د 1500 میلیون ډالرو په ارزښت نوي موافقې لاسلیک کړې. د بوسنیا هرزګوینا موستر ښار ته نږدې پرون یوه وړه ملکي الوتکه ولوېده چې په نتیجه کې 15 کسان مړه شول. د اوکراین چارواکي وایي د دې هیواد په اودیوکیا ښار کې د روسیې پلوه بلتون غوښتونکو په ډزو 4 ملکیان وژل شوي او یو سخت ټپي شوی دی. او پرتګالۍ سندرې د یوروویژن د سندرو د کالنۍ مسابقې لومړی مقام وګاټه. تاسو زموږ شخص آزادي راډیو اورئ. ساعت 8:15 شوې. د آزادي راډیو پروانه خبری مجله کې د راپورونو ترڅنګ ژوند د ژوند رنګونه هم لرو. خو اوس صالح محمد صالح درته وایي چې د افغانستان په اړه بهرنیو مطبوعاتو څه لیکلي.
امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په خپله یوه تازه ګڼه کې تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې: ولسمشر ترامپ تر اوسه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د زیاتولو پریکړه نه ده کړې. د لیکنې په پیل کې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ایچ آر ماکماستر څرګندونې راخیستل سوي چې د جمعې په ورځ یې په واشنگټن کې یوه کنفرانس ته ویلي ولسمشر ډونالډ ټرمپ شایي په دې اړه له خپل رسمي بهرني سفر وروسته خپله پریکړه اعلان کړي. ښاغلی ماکماستر ویلي ولسمشر غواړي د پوځیانو د شمیر د زیاتولو د پلان په باب زموږ د متحدانو نظر هم واوري. د امریکا ولسمشر په پام کې لري روانه میلادي میاشت سعودي عربستان، ایتالیا، اسرائیل او بلجیم ته سفر وکړي. ولسمشر به د ناټو په سرمشریزه کې هم چې د می پر 15مه په بروکسل کې جوړیږي او د جی و یا د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په غونډه کې چې په بل ورځ یې په ایتالیا کې جوړیږي د متحدانو د نظر اخیستو فرصت ولري. ورسپانې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ښاغلی ماکماستر هغه خبرې هم راخیستي چې ویلې دي په څو اونیو کې به موږ یوې پریکړې ته ورسیږو او دا په افغانستان، پاکستان او سیمه کې د موجوده ستونزو په وړاندې د یوې اغیزناکې ستراتیژۍ د طرحې لپاره یو فرصت دی. په داسې حال کې چې د امریکا متحد ایالاتونو افغانستان ته د نورو پوځیانو پر لیږلو لا هم خپله پریکړه نه ده اعلان کړې، بلې امریکایي ورځپاڼې سټارس اند سټرایپس بیا پر دې مسأله لیکنه خپره کړې چې امریکا شایي د ناټو له نورو غړو هیوادونو غوښتنه وکړي څو افغانستان ته په زرګونو تازه دمه پوځیان ولیږي. د لیکنې په پیل کې د یو امریکایي جنرال په حواله راغلي دغه اضافي ځواکونه د دې لپاره غوښتل کیږي چې د افغان قواوو په روزنه او سلام مشوره کې مرسته وکړي. دوی به د امریکا تر مشرۍ لاندې د ټوریزم ضد ماموریت کې هم همکاري ولري. سټارس اند سټرایپس رسپانې لیکي د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد به د دوشنبه په ورځ بروکسل ته ځي چې د ناټو د نورو 28 غړي هیوادونو له دفاع وزیرانو سره پر دې او نورو مسایلو خبرې وکړي. د ورځپاڼې په باور ښاغلی ډانفورد به په دې اړه د دې پوځي تړون له غړو هیوادونو سره پر دې بحث وکړي چې پر وسلولو طالبانو او نورو تروریستي ډلو د فشار راوستلو لپاره په افغانستان کې د نړیوالو د پوځیانو د شمیر زیاتول مهم دي څو د دغه هیواد امنیتي وضعیت له لا خرابېدو وساتي. دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 1500 نړیوال سرتیری دی چې څه باندې 8400 امریکایان دي.
د افغانستان اجرائی رئیس د بدخشان د اشکاشم د سړک جوړیدا چې افغانستان له تاجکستان سره نښلوي او د منځنۍ او منځنۍ آسیا ترمنځ به سوداګري او ترانزیتي چارې پراخې کړي مهم ګڼي. عبدالله عبدالله پرون شنبه په بدخشان ولایت کې د فواید عامل وزیر سره یو ځای د دغه سړک د چارو د پیل پر مهال وویل د کارموندنې د سړکونو د بیا رغونې او له نورو هیوادونو سره د افغانستان د نښلولو لپاره په ژمنو ولاړ یو. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
افغان حکومت وای د منځنۍ او مرکزی آسیا له هیوادونو سره د افغانستان د نښلولو هڅې کیږي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس په بدخشان ولایت کې د بهارک اشکاشم د سړک د جوړولو پیل چې افغانستان له تاجکستان سره نښلوي د حکومت د هڅو یو برخه ګڼي. عبدالله عبدالله د شنبه په ورځ په بدخشان ولایت کې د دغه سړک د کار د پیلېدو پر مهال ټینګار وکړ چې له دې سړک سره به په سیمه کې د افغانستان سوداګري او ترانزیت پراختیا ومومي.
این پروژه در کاریابی در بهبود وضعیت اقتصادی به شکل مستقیم و
دا پروژه به کارموندنی په مستقیم او غیر مستقیم توګه په اقتصادي وده د تورم د پراختیا په برخه کې چې دا هیواد خزر کېت لري ان شاء الله خن نقش ولري. هغه خلکو ته چې له بهارک څخه د اشکاشم ولسوالۍ تر دریای پنج پوری پراته دي مبارکي وایم او همدارنګه د افغانستان ټولو خلکو ته.
دغه سړک له بهارک ولسوالۍ څخه د 108 کیلومتر په اوږدوالي د اشکاشم ولسوالۍ تر دریای پنج پورې رسیږي او لګښت آسیایي پراختیایي بانک په غاړه اخیستې ده. د ښاغلي عبدالله عبدالله په خبره دغه سړک سربیره پر دې چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سوداګریزه او ترانزیتي لاره پرانیزي، د بدخشان ولایت څو ولسوالۍ هم یو تر بل نښلوي چې د سیمې اوسیدونکو ته به ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي.
تاسیز مشاخل آزادی رادیو اوری. در افغانستان ملی شورا و یشمیر سیاسی کارپوهان وی در سیاسی گندونو ترمنز در یو بل پوراندی در ناسم و الفاظو کارول در افغانستان پخیر ندی او دوی اندیشمن کردی. در ولسی جرگ رئیس پرون شنبه د جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې ټول سیاسي ګوندونه باید د یو بل په وړاندې د ناسمو الفاظو له کارولو ډډه وکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې سیاسي ګوندونه باید په یو بل د نیوکو پر ځای د سولې لپاره کار وکړي.
د افغانستان د راتلونکي لپاره د افغانانو د ښه ژوند لپاره باید جدي پام وکړو. د تنظیمي برنامو پر ځای باید ملي برنامې ولرو، ځکه دا د افغانستان د خلکو لپاره په ګټه نه ده. نو زما د سیاسي ګوندونو له مشرانو دا غوښتنه ده چې د افغانستان او د خلکو لپاره یې باید کار وکړي.
نوموړي وویل له بده مرغه یو شمېر کسان د بهرنیو کړیو په اشاره واړی د سولې بهیر لګډوډۍ سره مخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعیت اسلامي ګوند یو غړي امرالله صالح 13 ورځ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې تفاهم لیک د اساسي قانون خلاف بللی و. جمعیت او حزب اسلامي ګوندونه د جهادي تنظیمونو په ډله کې دوه مخکښ ګوندونه دي چې زیات شمیر غړي لري. دې دواړو ګوندونو په تیره کې سختې وسلوالې نښتې هم کړي چې د راپورونو له مخې سلګونه افغانان پکې وژل شوي دي. له دې وړاندې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې یوې ولسي غونډې ته وویل د طالبانو سیر د جمعیت غړي هم د دوی ورونه دي. لدی ورسته جمعیت اسلامي د دی ګوند دارالانشا د مشر عطا محمد نور لقوله یو خبر پانه خبره کړه او پکې له حزب اسلامي غوښتنه شوې و چې د جمعیت اسلامي او ملي مقاومت په درسې د کنایې ډول ادبیاتو لکارونې ډډه وکړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی هم له یادو دواړو ګوندونو غواړي چې د سلیقوي چلند پر ځای د ملت لپاره کار وکړي. دغه جرګې لومړی مرستیال محمد علمی زیدیار د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
حالات پام کې ونیسي او د افغانستان د نجات لپاره د افغانستان د ملي مصالحو او ګټو په مورد کې فکر وکړي او د
خو حزب اسلامي وایي چې دا ډول سرګندونې د سیاست یو برخه ده او هر څوک حق لري چې د اصلاح په هدف انتقاد وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د فرانسې تر ټولو ځوان منتخب ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن لوړه کوي او په رسمي ډول د خپل هیواد مسؤلیت په غاړه اخلي. ماکرون د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې خپلې سختې مخالف مارین لوپین ته ماته ورکړه. رضوان مراد د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
منځلارې سیاستوال 9 کلن ایمانوئل مکرون نن په رسمي ډول د فرانسې ولسمشر کیږي. د پاریس په الیزی ماڼۍ کې د مکرون د لوړې په مراسمو سره به د فرانسوا اولاند د جمهوري ریاست 15 کلنه دوره پای ته ورسیږي. د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ایمانوئل مکرون د کامیابۍ یوه ورځ وروسته اولاند ویل هغه به د یو عادي وګړي په توګه د فرانسې وضعیت ته متوجه وي او اوس باید مکرون د هیواد د چارو مسؤلیت پر غاړه واخلي. د دوشنبه په ورځ د مکرون د لوړې له مراسمو وروسته به زه د فرانسې یو عادي وګړی یم، هغه وګړی چې د خپل هیواد وضعیت ته باید پام وي. زه به چمتو یم چې هرې پوښتنې ته ځواب ویم او ګټور اوسم. اوس باید ایمانوئل مکرون د خپل هیواد مسؤلیت پر غاړه واخلي. فرانس پریس خبري اژانس وایي د لوړې له مراسمو وروسته به مکرون یو کس د فرانسې د صدر اعظم په توګه معرفي کړي چې دنده به په راتلونکي جون میاشت کې د فرانسې د پارلماني انتخاباتو د کمپاین پر مخ وړل وي. د ایمانوئل مکرون ګوند د پارلماني انتخاباتو لپاره د 428 کاندیدانو ابتدایي لیست خپور کړی دی. منځلارې ایمانوئل مکرون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په سلو کې د 68 رایو په ترلاسه کولو سره خپل سیالې مارین لوپین ته ماته ورکړه. میرمن لوپین له اروپایي ټولنې څخه د فرانسې د وتلو غوښتونکې وه، خو مکرون له خپل بری وروسته له اروپایي ټولنې سره د پاریس د اړیکو د ټینګوالي ډاډ ورکړ.
Je défendrai la France, ses intérêts vitaux, son image, son message.
دا وی زه له فرانسې له حیاتي ګټو، له تصویر او پیغام دفاع کوم. زه تاسو ته وایم چې له اروپا او له ګډو خلکو به دفاع وکړم. زموږ مدنیت، زموږ د ژوند څرنګوالی، زموږ آزادي، زموږ ارزښتونه او هیلې مو په خطر کې دي. ګڼ شمېر اروپایي مشرانو د فرانسې په انتخاباتو کې د مکرون له کامیابۍ وروسته د آرامۍ سا واخیسته او د هغه د بری هرکلی وکړ. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د مکرون کامیابی د متحد اروپا لپاره یو پیاوړی بریالیتوب ونمو. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم ایمانوئل مکرون ته د مبارکۍ پیغامونه واستول. ایمانوئل مکرون د فرانسې تر ټولو ځوان ولسمشر دی چې له خپلې 64 کلنې میرمنې سره چې د ده ښوونکې وه د پاریس الیزی ماڼۍ ته رسیږي.
د ژوند رنگونه
تاسو مونږ راته وای؟
ما نوم امیر محمد دی، د وردګ دی ولایت د چک دی ولسوالۍ.
اوس څه کاروبار باندې مصرف
دی؟ اوس دا د یو 12 کاله کې چې زه د تاسو په دوه کې خدمت کوم.
تاول باغ بابور کې کار کوم. څه وظیفه لري دلته؟
دا ته په کار په سپاز کار کوم. دا دفتر چې دی دایمه په تسلیم دی د وتا کنه دو سپایی ده ما پا مربوطه.
بابر بار تا با دیر زیاد خلق رازی روزانه پا کاری تا با دیر ضرورت لری کنه. کار با مدیری؟
کار ده سهار ده او با جنو چمو رازو تا شپگ با جنو مدرس کار کنه. والا دست ده چه ده خو زن خلقی بپروایی که ورزوی ده بیاغه مو پاکویو مجبوره او ده پامیلی پا ورز او ده جمعه ده پانشنبه پا ورز دیر بیر باروی او ډیره چټلی وی بس دا بوم پاک ساتو او دا لاست کله موږ چې درته خدمت کو ډیر پاک ساتل دي ټول هوادوال خوشاله دي. د دوه
پاکي تاسو دا تنظیف برخه کنه د پاکول برخه کې څو کسان استي؟
موږ دوه کسان د کاروان سره په نوم ده درته مسولیت لرو او داخل د باغ کې چې دي څلور کسان هلته دي.
تومره لوی باغ د شپږ کسان استي د پاکول تاسو ګران نه ده؟
بیا دا څه ده چې د جمعې پوره د سهار وخت پرسونل چې د باغ دی عامر صاحب رئیس صاحب د باغم په دوه کې شراکت کوي په پاکۍ کې ټول په ګډه اشار کوو بیا راټولو بیا ما کسان چې مذهب دی هغه و باس
او دا چې وادو ال راځي دلته ټول ورځ تیرې په خوشحالي بیرزي څومره خوشحالي احساس کوي چې تاسو د دې خدمت کوي او تاسو یو منظم ځای دی په اختیار کړه.
والا دیم ډیر خوشاله دي چې دا راځي چې د څنګه راشي د سړک نه دروازې ته داخل شي نو وایي چې والا موږ درته پاریس ته راغلي او دومره خوشحالي وي او د سهار خو بیخي ډیر پاک بیا چې بیر بار شي پزایم لک خرابی گی او
تاسو کنه هیوادوالو نه سخته لری دوی چې دغه سی تفریز دی اونو تزی کوم ټکی باید په پام کې ونیسی هغه د پاکۍ لپاره چې شچ خوري یا چې ځان سره وړي منظم جیونه چې وټه ټاکل سی بیلته باید واچي سخته لری دوی نه
بعد دایم خپل هیوادوال چې یو شای خوري غذا خوري منظم په خلته کې واچي هغه شغال په غلدانه کې واچي موږ دا ټول هیوادوال نه دا وخت نه ده
ډیر زیات مننه کاکا خوشاله
خیر اوسې
د دغه کارکون کې قشتنه تاسو څومره عملی کوي د خپل شار او سیمې په پاکولو کې څومره رول لوبوي هله د چیل اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې په میکروفون ستاسو خبرونه کې په دې موضوع